السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو زه سفی الله ستانکزای د تای روشان په تخنیکي همکاري خراغلاس کویم. وړاندې به د ازادي رادیو دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیو مجله واورې، خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې راولاړې شوې دي. دا هم اوري چې ایران وایي وسه هغه وخت نه دی را رسیدلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ پر مهمو خبرونو کوو. د مهم خبرونو سره ټکی په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خامه بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. بشپړ خبرونه. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خامه بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی. د جوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې.
د ترکمنستان سرحدي ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکي وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکی و په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تېر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یو پیخه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمایزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیخه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شو. برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکی هم دغه پیخه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
راغستان ولسوالۍ کې د انتاجل دره په کلي کې دغه پیښه رامنځته شوه. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
د ازادي راډیو سیمهییز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمهییزو چارواکو سره تماس ونیسي، خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېرو حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وې پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بمي چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2000 کال د دا ډول حملو شمېر 188 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تېر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پرس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو تلویزیوني وینا کې وویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د ده په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نه وي محاکمه شوي، مسلمانان به یې غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوم کال پوره کېدو سره سیمه ایز کړکیچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو وویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو پوځي تاسیساتو ته نږدې شوي وي راوغورځول شوي. په دې پیښه کې چې عراق امنیتي چارواکو هم تایید کړي د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو له خپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2000 کال د جنوري په 3 ووژل شو. دغې عملې ته د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچونکي بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غوڅه به چې موږ ګټه پکې نغښتي وي ساتنه وکړو.
ښاغلی قریشی د هغه ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او پکې ښکاري چې طالبان اغزن سیم ویجاړوي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرخې د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د دې په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني ډان ورسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تېر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورند کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورند معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتر پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هېواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه یې اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي. د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوي دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د پرسنټ پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15 او تر هغه راوروسته پیښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلي چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګونکي بدل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلي د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه یې ځنی واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کې ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللې چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي، هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف حتی د لویدیز له ملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع و، خو مقالې زیاته کړې چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي راډیو مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولی د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډیر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي او لږ وروسته بیا هنر ته شا کړې ده.
د پښتو نارویجي قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړو. بعضې وخت به کار به مې تیز و بعضې وخت به وځندېد.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی و او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی و. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغنی خان د ژوند او زمانی کتاب مخکته نوښوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غنی خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکل دی چې په 1550 پاڼو کې چاپ شوی دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال ښاغلی سید وقار علی شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غنی خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلي او په دې برخه کې یې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې له غنی خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سې شنبې په ورځ د مرغومی یا جدي میاشتې په ومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه یې ساینسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریکې کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستندې ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې یوه ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوې. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي؟ په راپور کې به یې واورو.
دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تېرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یوه ډله بې یونیفورم وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومېږي چې کله او چیرې ثبت شوې ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وای مغیار ته بس ژوندې و ته د مړو څه جواب وي.
داد افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خوره کې، فرهنګ په دې خوره کې ډېر پخوانه زپلې او کمزورې او ستمند، ځکه موسیقي د فرهنګ یوه برخه ده او فرهنګ مخکې وړي، کلتور مخکې وړي.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ایز سندرغاړی دی.
زمنګ د فاره نه یوازې د ټولو هنرمندان د فاره یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء سو، یو فرد سو. نو دا نه د سندرغاړو بلکې د ټولو افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی، دې ته یو لوی صدمه ده.
دا ویډیو لتیرو دو ورځو راهیسه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارونکو په دې اړه نیوکې کړي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي آزادي راډیو ته وویل،
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو، خپل د مشرانو د دو قدر وکړو. هنر هم د افغان هنرمندان هم د افغانستان خلق دي، نه بیگانه خلق دي. خدای دې وکړي چې د نباد د خلکو ته خطه وجو شي او دو ته سپک نه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي، آزادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمېر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقۍ وسایل یې ویجاړ کړي دي. حتی مو وکړه د دې دواړو موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نه شو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح‌الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی یا کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثیل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډیر کم ځوانان له دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشتوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډیر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګري کوي یو هم رفیع الله رسولي دی. 40 کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګري د ناچارۍ او بېوزلۍ ګویا ژبه بولي. له ښاغلي رسولي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې یې په هنرونو کې انځورګري انتخاب کړه.
ونځي په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای زه به د کتاب متن ته که به څومره مهم هم و دومره نه خوشحالېدم لکه څومره به چې د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشحالېدم. په کتابونو کې به مې ډېری هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډېر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو تر څنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپل علاقه او د دوی تشویق باعث دې شول، له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې په آینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګري نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نورې انځورګرۍ وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګري کوي، انځورګري واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګري په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځۍ ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. او بالاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځۍ ته لار پیدا کړم او انځورګري برخه کې کار کوم. نږدې له 2013 کلونو را په دې خوا په دې برخه کې کار کوم او خپله هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګرۍ هنر ډېر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوي؟
زه په انځورګرۍ کې د انځورګرۍ په هنر کې د منظرې او نورې انځورګرۍ تر څنګ پورتره یا څیره هم نقاشي کوم، د څیرې انځورګرۍ هم کوم. او په ټولنه کې مې اکثریت هغه وګړي چې ټولنې لپاره مثبت ول، د ټولنې لپاره محبوب ول، د ټولنې لپاره یې خدمت کړی ده، هغه خلک مې په تصویر کې ښلي دي او تصویرونه مې ورته ډالۍ کړي دي. زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنګ ځپلي هېواد کې خلکو ته کار
کار کوي چې ټولنې د هوساینې لپاره کار کوي باید تشویق کړای سي. نو زما ډیری پورتری او انځورونه چې تاسو وګورئ اس ډیری د هغه خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی.
زه چې کله هم نړیوال انځورونه ګورم دغه انځورګران له نویو رنګونو او موادو څخه کار اخلي. تاسو د انځورونو د جوړولو لپاره له کومو موادو کار اخلي؟
د انځورګرۍ هنر لکه څنګه چې په خپلو بیلابیلو سبکونو بیلابیلو ژانرونو او بیلابیلو تخنیکونو باندې ښکلی دی، د دې تر څنګ د خپل کار لپاره بیلابیل رنګونه او بیلابیل مواد هم لري چې انځورګران استفاده کوي، چې لغې جملې لغې ډلې زغال یا سکاره دي چې انځورګران ورباندې نقاشي کوي. رنګه پنسلونه شول، قلمونه شول، د دې تر څنګ د اوبو رنګونه یا ابرنګ رنګونه چې کوم ورته وایي له اوبو سره ګډیږي دا رنګونه شول، او روغانی یا غوړ رنګونه شول. چې هر یو یې بیل تخنیک دی او بیل خوند او بیل ښکلا لري تصویر یې. په دې ټولو کې د دې تر څنګ زه خپل په کنواس یا تیکه باندې روغانی رنګونه د برس په واسطه باندې کارول کیږي او تصویر ورباندې جوړیږي. زه خپل له روغانی رنګونو استفاده کوم.
هنرپوهان په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. او ډیری خلک انځورګري د خلکو د ذهنونو جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي. دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده؟
انځورګري هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي. هر هنري تصویر، هر هنري اثر، انځورګري اثر، رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده. او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی. د هر ورځې جنګ، بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري، دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرر دی او زیان یې لیدلی دی. هر فرد کړیږي په دې کې دا درد. دا څلیکه شاعر په خپل انداز، په خپل فکر، په خپل هنر بیانوي چې په خپلو اشعارو قطعاتو کې یې بیانوي. انځورګر یې د یو تابلو، د یو هنري اثر له لارې د خپلې ټولنې غم، درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري دا د ټولنې رخلی او په یو تابلو کې، په یو هنري اثر کې خلکو ته ښیي او بیانوي.
رسلی صاحب، په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د کلتوري، ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربیره ګڼ مینوال او هنرمندان لري، خو څنګه چې په کار و د انځورګرۍ هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی، څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي، نور مینوال پیدا کړي او د افغان انځورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي؟
په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته، یو لوی هنري انقلاب ته، فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې، په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې اوس هم د انځورګرۍ هنر تر یو حده باید ووایم چې هغه د کفر تر چاپه لاندې دی، هغه د رد تر چاپه لاندې دی. خلک یې نه مني، انځورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري. د دې لپاره باید ټول نهادونه، افغانستان دولت، اطلاعاتو کلتور وزارت او په ولایاتو کې ریاستونه او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي تر څو د افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپلو پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي. د دې لپاره لازمه ده چې بیلابیل هنري نندارتونونه په کار واچول سي، نمایشګاوې جوړې کړی شي، که هغه له هېواده بهر وي او که د افغانستان دننه وي.
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوري کوي خو بیرته ورڅخه مخ اړوي او خاطوري کیږي. دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده؟ دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیله مې له هغه نوي کل ځوانانو، انځورګرانو، هغه خلکو چې نوي غواړي انځورګرۍ ته مخه کړي، انځورګرۍ ډګر ته غواړي نوي راشي، له هغوی مې غوښتنه دا ده چې ما ډېر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي، او له هغه وروسته یې بیا هنر ته شا کړې ده، په هنر باندې یې کار نه ده کړی او هنر برخه یې پرې ایښې ده. نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګرۍ هنر ته راځي یاست، یو لوی حوصله، صبر باید ولري، استقامت ولري، یا سودا تمه مه لري چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انځور وي او ډېر درست انځور راشي، نه دا تمه مه لري یاست. که تاسو دا وایاست چې دا انځور زه جوړوم دا باید د هغه انځورګر شکل، د هغه انځورګر، د انځورګری شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی او یو فوق العاده انځورګر دی. اوس زما کارونه ولې داسې نه دي؟ نو تاسو خپله هڅه کوشش وکوئ، یاس حتما به ستاسې هڅه او کوشش او رنګ راوړي.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دې چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار را پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروې ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو. بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ یي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجی ژبې په زده کړه کې یا د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او د هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کوو، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنې د کومو برخو کلمې شته په کې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلې دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویجي یا لاتیني. او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې ژوند مختلف اړخونه وبرکې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کې شته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنې تاسې بیا چې کله دغه کلمې راټولولې، پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې یوه اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعض داسې لغتونه چې یوه معنا به د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کوو چې نور ډېر قاموسونه وګورم. د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د شبې کار کوي، هغې ته ورشم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت، مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه دی دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست، له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي. مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې م لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه، بله ژبه بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه مونږ وایو کب یا مایی. ولی ناروی که دا 500 کبان 500 دوله 500 نمونه لری نو ما به عدل تحاس کرده چه اس کمان که خلا جو بکی دیتا نل رو دا نمونه آر کب تا نو ما بیا کوشش کرده چه دا آر کباکس آغا چه مختلف دیرا واخلم او دا غاکشون دا کتاب پا آخر کرده غلی در چو کولشم لسن که و کولش پاسان دا تک یا دا لغت و مانا بانی پوشش چه مقصد چشه دا
لدی قاموس چه هر سوگ استفاده کولشی مثال آغا که مبتدی زده کوونکی هم د نرویجی ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې ځکه کله چې په قاموس کې 500 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي نو دا بفتیر دی او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دوکترا د کچې پورې د دوی دپاره هڅې په کې تر ډېره حده پورې داسې به نه وایم چې سل په سلو کې دا تا دپاره هڅه شته خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حل وي
بزګر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا دا کړي د ستی خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاص ویلته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو له قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی کنه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې
تر اوسه خو دا د پښتو نارضي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي بیا ګورو چې څه کیږي والے ډیر ځله کوم متوجه کله چې مغواړو د غلک پر مختللی یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کوو ډیر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلط وي بدلی ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې هڅه کړې وګورم چې څنګه دی خو ډیر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی یعنی صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې هلته بیا معنا بل څه وه نو خپله د پښتو نارضي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې مونږ بل اپلیکیشن ته وکولی شو دې ته جوړ کړو نو هغه به لاښه شي
500 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه دا خو ما د کتاب مقدمه کې د قاموس مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو خو دا بشپړ نه دی د دې لپاره نور کارم په کار دی او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو بیا به نو بیخي بشپړ او مکمل قاموس وي نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه هم چاپ شي
بزګر صاحب تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستاسو ورسره کولی شي
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده د افغان لپاره د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري د ګرامر په لحاظ باندې د لغتونو او نورو نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري څومره علاقه لري څومره ذهین دی څومره نه دی څومره کوشش کوي داسې شته چې شپږ میاشتنه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي یعنې لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی دا د ناروې لپاره دی یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کې چاپ شوی که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي یا دنیا کې پات ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب
مننه تاسو
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
کې د شی د ډیرو لپاره اوس هم د پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولی شم، د بدلولو لپاره کار کولی شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده. همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي. او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو څلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي او همدارنګ د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی تشبیهګانې استعارې سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوور نه او په خواندې پوهېږو. زما یادېږي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وي ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کولی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولی له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې مونږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړه. نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د مونږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوقالعاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي. او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 2.9 او اف ام سل اشاریه 5.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي راډیو مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو چې له دې دنیا نه لرې وای، ډېر لرې، دومره لرې چې هېڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپله لاره، سمندر پکې وهلی خپله لاره، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېښي یا زبېښلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود د ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پکستا بینوایان ټول، اوسیدلی پکستا بینوایان ټول پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای
د هوا مرغانو وبرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوما ما راو پخلا کاوما ما راور پخلا کاوما زفر زوخ جانان پر پټ ستا داسي تا
برابر
پرماتا قرآن والے کا وہی پرماتا قرآن والے